ژوند کله ما ولوست نو له پیل څخه تر پایه پورې دی ډېر په سختیو کې و. حتی دی د ژوند دومره سختو شرایطو سره مخ شوی و چې د به تل دغه ژوند په بېخودۍ کې تېره و. د دې تر څنګ په هغه وخت کې چې کله د داستایوفسکي یو کتاب ولیکه د جنایاتو مکافات په نامه، دا چې دا د روسي یو بل لیکوال تولستوی سره هم معاصر لیکوال و، نو په هغه وخت کې د دوی دغه کتابونه سیالۍ ته وړاندې شول چې سوله او جګړه و او جنایات او مکافات کتاب. په داسې حال کې چې داستایوفسکي دغه کتاب د بېخودۍ په حالت کې لیکلی و چې تقریبا د 200 مخو څخه زیات و، نو بیا ده وکولی شول په هغه وخت کې دغه سیالۍ له تولستوی څخه وګټي. او دا ډول ژوند که زموږ افغانان یا هم پښتانه ولري، نو دوی به داسې خبر وکړي چې له دغه ژوند څخه موږ ته مرګ ښه ده. ولې که چېرته دغه کتابونه ولوستل شي، د دغه لیکوالانو ژوند ولوستل شي، نو په دې کې یو ډول مثبت روحیه ده چې کولی شو دغه خپل ژوند که څومره سختي څومره ستونزې رامنځته کېږي دا وګالو، او تر څو چې دغه ستونزې موږ ګالو نو د بریاو په لور به روان یو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په دې وروستو کې اکسوس کتاب پلورنځي د طنز لیکوال عبدالنافع احمد د طنز لیکلو د هنر په نوم کتاب په 144 مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د طنز په اړه ډېر مفصل معلومات وړاندې شوي دي. د ښاغلي احمد سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمد صاحب ستړی مسي
خیر اوسه ژوندی اوسه.
دغه د نورو نفو تر څنګ دي د طنز لیکلو د هنر د کتاب نف هم دا د هغو کسانو ته چې له طنز سره علاقه لري دا د هغو ته ورسېده. د کتاب مبارکي درته وایم.
شکر ژوندی اوسې.
نو که له تاریخ چوره شروع کوو خو دا بحث په ډېر وخت راځه چې راسنې لاندې طنز شروع کړو. دغه کومې لیکنې ته طنز ویلی شو؟
چې دوه خصوصیات ولري، یو دا چې ظرافت ولري، یعنی یو خندونکی انزور پاوی کی. په دې خندونکی انزور کې یو اجتماعي انتقاد نغښتی دی، ته طنز ویلو سي.
په خو چې باسونه کې د طنز په ارتباط باندې ما څو ځله د لوستي دي، د ټوکی به له طنز به لولې دي. ما ډیره د ټوکی هم په یاد دي چې کوم خصوصیت تاسو د طنز لپاره وې. دا په هغه ټوکه کې مې یعنی هم ظرافت او خنداب کې هم یو انتقاد پکې. دا ټوک او طنز به بیا څنګه سره بیلو؟
طنز د ځینو نورو هنري ژانرونو سره د خندا په برخه کې خپلوي لري، خو عین شی بیا نه دی کنه. طنز هم د کومیډي سره د خندا په برخه کې خپلوي لري، یعنی کومیډي هم خلک خندي، طنز هم خندي. د حجب سره هم خپلوي لري، د طنز په برخه کې د حزل سره هم خپلوي لري، او د ټوک سره هم. خو یو اشتباه تر پرونه پورې دا و، یا تر کوم وخت پورې چې ما مطالعه کوله کې علاقه تاسو پښتنه وکړه، خلکو داسې فکر کوي چې ټوکه یوازې د محتوا نوم دی، خو داسې نه ده. ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی. د محتوا په لحاظ باندې ټوکه طنز هم کېدای سي، ټوکه هجوه هم کېدای سي، ټوکه هزل هم کېدای سي، ټوکه کومیډي هم کېدای سي. نو داسې ډېرې ټوکې لرو، لکه تاسو یادونه وکړه چې هغه موږ په شفاهي طنزو کې یا په فولکلوریک طنزونو کې راولو چې ټوکه ده هم خندا لري، او هم په هغه کې اجتماعي نیمګړتیاو ته ګوته نیول شوې ده.
ما چې ستاسو کتاب ولوست په دې کې تاسو یادونه کړې وه چې د تیوري په برخه کې مو چې کوم مسایل وړاندې کړي دي او طرحه کړي دي او په هغو مو بحث کړی، ډېره استفاده مو له خارجي منابعونه کړې ده. په وطن کې طنز ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ یعنی څه شي ته طنز وایو؟
ما که څه هم د مجبوریت دې ته بزر مجبوریت وایي کله چې یعنی زموږ په وطن کې دا دود دی که ته خپلې خبرې د تیوري په بڼه باندې وړاندې کړې، نو هغه چندان زموږ اکاډمیک موسسات دې ته یو تحقیقي اثر وایي نه، دا یوازې ستا خبرې. بیا ته مجبور کېږي چې ځینې ماخذونه باید ولري، او ما تر ډېره حده پورې د خپلې ټولنې پر ماخذونو باندې تکیه کړې ده. یعنی هغه ځلونه چې هغه ماخذونه دي کتابي، ما د ادبي بهیرونو کې چې کومه د کره کتنې باسونه سوي دي د هغو څخه مې استفاده کړې ده، خپل تجارب مې دي. اصلي ستونزه دا ده چې زموږ په وطن کې تر اوسه پورې لا خلک طنز او کومیډي نه سره جلا کولی، او کومیډي د طنز په تناسب باندې زموږ د عامو خلکو د نظر یو بدنامه هنر بلل کېږي. کومیډي یو تمثیلي هنر دی، یعنی کومیډي د کاغذ پر مخ یا په کتابي بڼه باندې څوک نه مطالعه کوي، هغه به کومیډین به تمثیلي. نو یو څوک سټیج ته ولاړیږي، خلک خندی نو جتا مسخره وای او هغه خلخ خندی یغه بیا نه ضرورت شید نوس اتم دي تنزی مالګ ولر نو کې پچارش خندو والی یعنی کې چټه او ویله هم هغه خلخ خندی کې واز خلخ خندوله هغه بیا موږ په خوای ورته تنزی کومیدی ویله موږ ورته وس تمثيلي تنز وای د تنزی کومیدی په نوم په نوی تیوري کې نه یادو نو کله چې کومیډي د تنس په تناسب باندې یو بدنام هنر بلل کیږي نو خلک د تنس سره آشنا دي بیا که څوک تنس لیکي یا د تنس لیکوال په نوم باندې یادیږي د خلکو سترګو ته هغه کومیډي دریږي او سترګو ته
همات صاحب خو به په دې دربارونو کې ټوکیان ساتل یو نوم به ورته غست زما وسیر ده نو په دې به بیا پچاهانو د لخوانه چپا کسان سپکول څه فکر کوي دا به هغه تاثیرات نه وي
بیخي هغه تاثیرات دا خلک مسخره کول یا د ځینو کسانو کسات اخیستل یا یو څوک پارول دا اصلا د دربارونو سره په خوا سره شو سوي په خوا په دربارونو کې کومیدانان او چا فارسی کې دلقه کورتوي د دوه خو به یو وظیفه دا و چې پاچا به خنداو د خواني پاچاانو مسؤلیتونه لکه دا وسته دا سينو یا به شکارت تلی یا به د موسیقي پروګرامونه و نو دغه کومیدانان توکان دا په دربارونو کې و کله چې به د پاچا په کار سول نو د په ګټه به داس ټوکی ول شي دی خوشاله وسد وی خندې بیا چې کله په پاچان غوښتل چې کوم یو وزیر مسخره کی نو دی به مخ پوکی نو ځینی وزیران ځینی میلمانه دا به په سپکول دا ورور کرا کرار والیان هم دغه خلک پیدا کړ په ولایتونو کې ساتل بیا د وخت په تیرېدو سره بیا ځینو خانانو هم داس خلک څه کسان ما لیدلی دي وس څه آزاد کسان هم داس استه
مخکې تاسو وویل چې پتانس کې باید انتقاد هم وي او ظرافت او خندا هم لدین علاوه تنس څه غواړي
نو څه فرعي ارکان هم لري کنه هغه دا چې تنس شکلا برجسته کې زلیه بل خبره د مینی خبره ده یعنی تنز په ټولنه کې مینه خبره ده د ترکیه مشهور تنز لیکوال عزیز نسین وایي چې هغه څوک چې خاندي هغه هیڅ کله جګړه نه کوي البته هدف یې دغه تنز خندا ده
نفیس تاسو یو عمر تنزونه ولیکل دغه عمده تخنیکونه د لیکلو څه دي څنګه باید ولیکل شي تنز
تخنیکونه خو ډیر زیاتې
اچ ډیر بارز دی
خو هغه رازی وای مکنه چې ما ډیر په ځبان کار کړی دی اصلا دا راز داسې دی چې انسان په خوا څخه په ټولنه کې د یو تناسب سره آشنا دی موږ ته انسان داسې پیژنو داسې مولدل دی چې په داسې ویو لیسې ویو په دې باندې پوهیږي چې انسان پر دوه پښو ځي یعنی هم د سیادت سوي که چیرې انسان دا یو نه غوږی پر سلور تلای نو بیا به موږ ته د خنده خبره نه وای او داسې انسانان ټول په طبيعت ور باندې دوی سترګې لري یو پازل لري غوژن لري وسنو دا یو تناسب دی د دې تناسب په ذره موږ عادت سوي کغوالو چې د خنده مالګه زیات کونو
تناسب بړنګو
تناسب بړنګو د مثال په ډول یو څوک پر دوه ځي دا پر سلور روانو بیا په ټول خاندي په نارینه به د شزه کالیا غوندو خلک به خندو شزه به د نر تمثيل کې لونګټه به تړي یا باغ ته بدتون ورېږدو کنه یا به ژر ورېږدو نو دا تناسب دی په اړه اندازې چې موږ تناسب خرابو ګډوډ کوو انسان ته نوې معلوميږي د خندا وروي د مثال په ډول موږ په خپل ټولنه کې همیشه دا وینو چې شي پر بامور باندې ګرځي او دا د بی خبره پارکور کې شي پر بامور باندې ګرځي یا د سپیډ دار یا په خپل خواشه خو که څوک وویني چې خر پر بام ولاړ دی بیا شاید چې وننداري او تماشه ته شاید په زور خلک راټول شي ځکه چې بام د خرزای نه دی خو کدا چیري تکرار شي د خر همیشه یو چا پر بام ساتلی بیا ټول خلک سره عادت دي نو زمره په ټولنه کې چې کله خلک خاندي د خندا اساسي راز دا دی چې موږ خلاف العادت خلاف د توقع چې کله سوینو او موږ ته خندا راځي
همت صاحب دا ژبه مهمه ده دا ژبه په ایسه کې یو څه راته وایست دا تنز ژبه باید څنګه
نو دا تنز ژبه اول خدا چی لکه څنګه چې په نور ادبي لیکونه کې باید تنز دولس ژبه په تنز کې باید ژبه دولس ژبه خو یو شی چې موږ تنزی لیکنه د نور لیکنو څخه جلا کی د ناول څخه د صفنامې څخه د لنډ کیسې څخه ځینی ژبه ځینی خاصی لهجه په خپل ځان کې داسې اصلاحات لري داسې کنایې لري داسې استعارې لري چې هغه په ځان کې اوم د انتقاد توام نه لري یا د انتقاد توام نه لري یا د ظرافت د خندا د لري کله موږ راوخو دا د مناشي د ولس سمو یو سره خصي هنري کړي مو دي برته ولستر کو هغه ولستر راشنه ځکه چې د ولس خپل مال دی تا نورم غنی کړي دی او سکشتلې دي کنه نو تنس کله ولس به جبې دا آسان وي
ما څه د تنس څه ډول یو پایل ستاسو په خیال مناسب دی او د لیکلو په وخت کې مخ کې تر کومه ټکو ته باید پام وسی
ته ټول مې مختار شاول موږ موضوع غوړه کو او موضوع به د ټولنې سره غوړه کو دا موضوع چې موږ غوړه کړل بیا موږ د موضوع په اړه څېړنه باید وکړو مې صاحب ډول کوي څوک شبخانی ته زی او داسې وضعیت ویني چې هغه خلاف العادت یو ډاکټر داسې حرکت کوي چې هغه د طبي اخلاق مخالف کار دی د مصاحبه ډول یو کلن یا یو میاشتنی ماشوم ماینه کې سیګریټ په لاس کې دی خدای خود د مسلک سره یو متضاد حالت دی یعنی دلته یو توام پیدا سوله شو سنو که موږ غواړو چې په دې باندې تنز ولیکو په دې کې طبي اصلاحات وکړي د موضوع په اړه څېړنه وکړي یعنی د یو ډاکټر سره مشوره وکړي زه څنګه وکم چې هغه طبي اصلاحات ماتو وي دغه په دغه صورت کې د مریض سره څومره تاوان رسیږي یا په طبي اخلاق کې دا څومره ناوړه کار دی دا غوښ خر اور سنو بیا بل پړاو د هدفونو راځي یعنی اوس نو باید موږ هدفونه وټاکو چې هدفونه په دوه ډول دي یو اساسي هدف دی بل فرعي هدف خو اساسي هدف معنا دا چې ته غواړي چې خلک د هغو ډاکټرانو سره کرکه وکړي چې هغه طبي اصول او طبي اخلاق یا مسلکي اخلاق نه مراتي اوس نو بیا دا یو شمیر پیغامونه لرو ته باید ګام په ګام ځینې پیغامونه ورکړي چې هغه اساسي هدف یو څه وزګیر د خلکو اروپا مسي چې دا کار وسو دغه څه ورسره اوس قالب غوره کول دي اوس به ته وګورې چې ستا دا پیښه چې په سترګو لیدلې ده دا محتوا دا په څومره لوشي ارزي د قالب او د محتوا ترمنځ یو تناسب ضروري دی او بل چې دی هغه د تخنیکونو غوره کول دي یعنی د طرز لپاره وسو ته تخنیکونه غوره کړي یعنی هغه تنزونه چې پاره کې د خندا پله درنه یعنی ډیر به سړی وخندي تنز دوام ده سب کول لري یو هغه تنز چې ډیر دی خندي خو لږ قهر دروي لږ درد دروي دا جلا تخنیکونه لري خپل کتاب کې راوړي بیا دا غس خورسته بیا د جبه مساله د جبه په اخر کې نو پر جبه باید فکر وسی چې خپل جبه کار د ولس جبه کار خو جبه چارسمره د ولس بیا هم د لیکوال جبه د متعدد تاثیر لری چې د خلکو جبه څنګه پالیش کوي څنګه سکنه نو بس دا اخیری مرحله ده
ډیره مننه احمد صاحب
ژوندۍ وسه تشکر کوم ده
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
تاسو په تیر خبرونه کې د استاد عباسین یوسفزی د مرکې لومړی برخه زموږ له همکار داوود تپان سره واورېده نن د دې مرکې دوهمه برخه اوري ښاغلی یوسفزی راته وایي چې په شعرونو کې کوم ټکو ته باید ډیر پام وشي اولی
دا سید تپان صاحب چې مونږ د خشیر تعریف کوو د خشیر په جنگلی کوو نو ودا سی چې پاغي کې با خکلی جبای خکلی ټکی به پکې پای کې با یو خط تخیلی خکلی خیال به پکې او پاغي کې با پتیرا تیرا یو جذبی او چې کله پکې د جذبې دا مال غلګ زیاتې نو هغه داسې شعر جوړ شي لکه څنګه چې د اجمل خټک صاحب شعر د خلک دا ورېدونه پس عمل تراو پاره نو د جذبې ضرورت په شعر کې ډېر زیاتی د تخیل او د جبې او د نور فنی لوازمات نه علاوه جذبه او موسیقیت چې ده د شعر د ټولن لوی خاصیت ته او کوم شاعر چې سمره سپیشل جذبه لري نو هغه مر د غپ او ریدونکو باندې اثر کیږي او هغه مر هغه خپل منون کې چې کم تیاری هغه چې خپل او ریدونکو خپل میانان تیاری نو هغه د شعر چې کم اصل مقصد د هغه پوره کیږي
کچرته دا شان یوم پکې نیمګړی څه پیخیږي
نو بیا به پکې ډوډۍ د فرض ک ډوډۍ ته مونږ ګورو خخکلی وړدی خخکلی هغه غلی شوی دی بیا خخکلی پاخه شوی دی او پای کې مال غنښتا نو به خلک نه خوري
مننه ایسب ایسب یو بل شعر دی ما ورو
څوک به مان د نظر غې غراتاو کی توت بنشما کنور غې غراتاو کی او ستایا دونه مې پزړه داسې خوار دي لکه ونی نه چې کور غې غراتاو کی زمانه چې مې په چولی دامان پریک دی وسوسې رانه اکثر غیږ راتاو کی او پزوانی کې هر یو ګل اسمان ته ګوري چې شمړاوه لډنډر غیږ راتاو کی او زب سنگ د خپل کور نه بهر زم زب سنگ د خپل کور نه بهر زم چې ستا یاد رانه په ور غیږ راتاو کی او اباسین ورته چپی 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 شي اباسین ورته چپی 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 شي چې منګینا په ګذر غیږ راتاو کی
وا ډیر ښایستا اباسین ورته چپی 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 شي ځینی کسان داسې وایي چې دای د خپل نوم دی راوړل لپاره ډیر ښه کلمات پیدا کوي همدا اوس تاسو ویلي اباسین ورته چپی 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 شي نو د اباسین د کلمې راوړل د دې هنر پاړه کرا ته وایي
دا خو زه شعوري کوشش پکې شاید چې ډېر نه خو زما په ذهن کې دا خبره ناشته ده چې شاعر په خپل نوم باندې په خپل تخلص باندې یو شعر خرابوي نو په کار دا ده چې پای کې سب معنی را پیدا شي زومانویت چې ده دا د غزل د ټولو نه لوی خاص ده
زومانویت خبره تاسو وکړه ځینې شاعران شاید ورسره بلد نه کې د دې په اړه لیک تفصیل راته
دا سیده چې د غزل یا د شعر چې کوم خاصتونه دي نو هغه دا دي چې پای کې یو خبره دای چې د دې شعر کې چې کوم خبره شوی نو چې اغینا سو سو معنی راوته شي سو سو اړخونه وي چې اغه ته د یو اخاړخ نو ګورنو چې اصطلاحي معنی یو راوزی لغوي معنی بل راوزی او محاوراتي معنی بل راوزی نو دا اغه سره په شعر کې خاص ډيري او د شعر تشریح کول چې د ټول نه غلط کار دی چې څوک شعر تشریح کی خو چون کې د ادب د استاد په حیثیت باندې نازم ما باندې لازمی ده چې زبا د یو شعر خامخه کلمه راوباسم شاګردان ته پوس کی چې دې څه مطلب ده نو زه دا ګړم چې شاعرانو لدا پکاری چې هغه په شعر کې دومره معنی ورواچي دومره خاص پکې ورواچي چې هغه هر څوک دا غیره بل معنا خلی بل د تشریح وباسي او ټول تشریحات چې دي چې هغه مثبتي چې هغه منفي نه وي
د کلمات څنګه غوړه کولای سي زمونږ شاعران زه سې فکر کوم د کلماتو لقحت سره مخ دي قحتي ور سره ده ځکه دوی متعلین نه لري اکثر شاعران دوی په سولیدلو کلماتو باندې شاعري کوي څو ورته په کار دي
دوه قسمه شاعران دي ته پانسب یو غدي چې هغه د شاعري نه شاعري کوي نور شاعران ووري او دا غي زمکا یا دا غي رنگ یا دا غي فکر یا دا غي سلبزونه واخلي او غي باندې شاعري وکي دغه شاعران چې دا دویم نمبر شاعران دي دا غي نه علاوه یو تخليقي شاعران دي چې خپل نوې سیز را پیدا کوي کخي کبدي خواغي لیکي او به بيخي نوې رنگ او نوې خیال او نوې زمکا او نوې الفاظ را پیدا کوي بل دا چې په خاريه کې د لفظونو قحط راځي په کلو کې ناراضي د کلو په جرو جرګو جمعات کې چې څوک کینی پاسي دا غسره د کلی بلا لغات وسري دا غسره په پزان کې یو قاموس ګرځي په سر کې دا غسیده چې په خارونو کې کم خلک پیدا شي ال تکي لوی شي دا غي لغات کمزوري دا د غي بدبختی چې د کلی نه لري
لکلی لريواله هم د جبه کهتیرا وستلې سي ولي د ادب نه مطالعه به څنګه
ادب مطالعه هم یو خبره ضروری ده نو خامخا په کار د خپل عالی ادب ټول ولوستې شي یوازې د خپل ژبې نه د نورو ژبو د مولوستې شي خو د خپل ژبې دغه چې د وکیب لري چې دا د لفظونو خزانه چې دا هغه په اوجر جماعت کې پکې نه استو راځي اچھا بنی آدم پٹی تم لاڑشی گدر تم لاڑشی غم لم لاڑشی خادے لم لاڑشی دا ان پڑھ خلق سرم کی نی دا اہل علم سرم کی نی دا بڑھاگانو سرم کی نی دا زنانو سرم کی نی دا معشومانو سرم کی نی نو نوی نوی ٹکی واولی
تاسی دا کمی خبر وکڑ سی دے ٹولو سر کی نی زین شاعران سی یو شعر ولی کی بیا نو ځان ته د فکر کوي سی دی نړی کوم هیوا دی پته کړی او بیا د خلکو نه لګ لري کیږي څومره ستونزې ورته پکې ولې
دا خو د جی
دا بدلی دي
دا بالکل په هر میدان کې چې دا سي چې څوک ځان تسوي نو هغه بیا هیڅ نه دا مسله په هر ډګر دا او تخلیقی فنکاران چې دي په کم تخلیقی فنکار کې په کم تخلیقی هنرمن کې چې خاکساری نه وا او د فقیر نه وو نو هغه چرم لوی فنکار نشي جوړې ده دا پکې لازمی خبره ده
او دا د نړۍ په کچه منل سوې خبره هم
بيخي ضروری ده ځکه چې کم سړی د خلکو ترمنځ نه کینی نو دا شاعري بیا کی چاله د کزان لچته ګټ کې ناس یو یا ډیر په وچتو پردو کې ګرځي او د ولس نه لري د عوامو نه لري نو د په شاعرۍ کې به د ولس خبر اډوي نه هغه د ذات نه چاپیره چورلی او د ذات چاپیره باغ دفن شي
په ګملو کې زندگی بهي
او د ګل شانې پابند په ګملو کې زندگی ده
مننه یوسف زای صاحب دا خبر ورو ورو سره غځو نور خبر به هم کو یو شعر بلم راته وای
دوران چې غوس کړم په زیګر نو یو پلس خور شوم د خپل ارمان په ادیرا لکه نرګس خور شوم ستا دنګ غاړي جبه راکړه نو ټپ ټپ شوم ګدر تلاړم په وجره کې په مایلس خور شوم او عشق حیران ګوته په خلا عقل ته داسې وایي رانه پوښتنې هسې مه کوه خو بس خور شوم زه محبت یم ستاز مت منم خو ما به منې حسنه ما خور کړې په نړۍ زه ستا نه پس خور شوم بل شعر پکې یو رانه هیریږي خو راته آخري مقطع یادیږي چې لکه د ګل د یوې پیغلې کم سو مړاوې نه کړم زه اباسي نومه په کلي په ولس خور شوم
ډېر ښایسته یوسف زی صاحب د خپلو کتابونو په اړه راته ووایي څومره شاعري دي کړې ده او تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
طبعاً صاحب شاعری خو اوس هم راسره دی دوو کتابونو ناچاپه پرته ده انشاءالله زر به چاپ شي او وړمبی کتاب غورزنګونه زما چاپ دی په کال 1994 کې او د هغې نه پس الوت چاپ دی او زه دا ډېر په فخر سره دا خبره کوم او ډېر د الله پاک ډېر شکریا ادا کوم چې تر اوسه پورې زما کتاب غورزنګونه چې دی هغه 10 ځله چاپ شوی دی او الوت چې دی هغه 15 ځله چاپ شوی دی نو دا زما د لوستونکو زما د مینوالو په ما باندې ډېر خاص احسان دی ما سره خاص د مینې اظهار دی چې تر اوسه پورې د پښتو یو کتاب هم 10 ځله نه دی چاپ شوی او غورزنګونه بیا بیا چاپ کیږي نو دغه دوه کتابونه د شاعرۍ چاپ شوي دي دوه کتابونه ما ژباړلي دي د ترکمانستان صدر ظفر مراد ترکمانباشي یو کتاب لیکلی دی هغه نوم دی روح نامه هغه ما په پښتو ژباړلی دی بل د امام خطاب خطبه د مصر یو امام و هغه په امریکا کې ټالیډو ښار کې اوسېدو او هلته چې څومره خطبه کړي دي نو هغه یو زنانه پښتنې راټولې کړي دي او هغه تر ما راورسېدي او هغه ما وژباړلې ډېر ګټور کتاب دی د اسلامي اصولو نوی تشریحات دی د نوی دور د تقاضو مطابق او بل کتاب ما په اردو ژبه کې لیکلی دی هغه دی د زیتون بانو شخصیت او فن
یوسف زی صاحب تاسو خو بیلابیلو برخو کې کار کړی هم لیکوالي کړې ده هم شاعري کړې ده هم استاد یاستې په پوهنتون کې د یو شاګرد دپاره مهم څه دي د هغوی د ذهني انکشاف په خاطر مهم یعنی دوی کوم کتابونه مطالعه کی څنګه مزل وکي په دې لار کې
اوس خو ډېر اسانه شوی ده په خوا ګرانه وه خو ډېر کتابونه په نت باندې شته نو د ټول اول خدا د شي طالب علم چې څوک د علم لټون کوي نو هغه په علم په کتاب کې د کتاب بلولي هغه به خپل عادت جوړ کی چې هغه به روزانه مطالعه کوي او د مطالعې کولو نه مخکې به دی د کیږي نه دا عادت په ځان کې واچي چې په هفته کې به 2 ضرور کتابونه خامخا ګوري ابا ختمی ځکه که دې داسې نه کوي نو تر هغه وخته دې ترقی نشي کولای سو پورې چې د په یو موضوع باندې سرور شپږ لس 12 15 کتابونه نه لوستي چې دې ولولي نو د سره به دومره مواد راشي چې هغه مواد دې کم نن ولولي نو په کار داده چې هغه ماخام یا سبا د یو ملګري سره اغه بیان کی چیر ما دا ولوستل دا مې ولوستل فلانی یا داسې یو موضوع په محفل کې وشيری چې خپل مطالعه ور پکې واچي نو چې کله بنی ادم ولولي او بیا ووي نو هغه ته یاد شي او یې ولي کی نو هغه ته یاد شي نو زه دا غنم چې کم طالب علمان سل ولي نو هغه د خپلو کې بیا د یو بل سره په بحث مباحثه کې بیانې نو داږي د وژنه کسه کمې کوزې پاتې نو بل ملګری اسلامو کې یا بل ملګری پکې اضافه هم وکي
بل خبره ده چې تاسو ویلې مطالعه دی وکي ځینی لوستون کې د فکر کوي چې د هر سل ولي تریری کی څنګه کولای شي دوی د حافظه کوي
حافظه په یو طریقه په دې کوي کې چې په یو وخت کې دی یو کوي چې کله د ټلویزیون هم لګولې او کتاب هم ګوري نو دا سه ممکن نه ده چې کله د مطالعه تخین نو موبایل د هم غلې کی یا دې بيخي بند کی دا غیر علاوه خپه پوره توجه په خاموشي کې د مطالعه کوي یو سیس دې یو ځل چول وستو ذهن کې کیننه دوزل دی ولولي درې ځلا تاسو یقین وکړئ زپر ناولونو او افسانو کې چې کمه خوږی خوږی خبر راشي کمه د علم کمه د جذبې دکه خبر راشي نو هغه ز یو ځل نه دو درې ځله مطالعه کوم بل دا د چې یو کتاب دو ملګری ولولي نو دواړه ملګری چې کله د یو بل سره بیا بحث کوي نو هغه کتاب په باره کې یو کس د یو اړخ نه کتلې بل د بل اړخ نه کتلې نو دواړه چې خپلو کې بحث مباحثه کوي نو دا غي سره غي د یو بل سره خپل مطالعه شریک کی او د یو بل په یادولو کې مدد وکي
ما هم دا پښتنه دي زین استادان نم کړی دی یو استاد استاد غزنفر صاحب هغه ماته په خبرو کې ویل سي هر شی سي په اوس نن په شعور کې موجود دي دا بیرته لاشعور ته ځي یعنی وزینه د ذهن نه وزي کله ستا ضرورت بیرته د لاشعور نه شعور ته راځي او ابرازي استعمال غواړي نو په دې تجربه په اړه راته وایي دا څنګه تجربه ده سي آیا زمال مخ یو پیخه لس کاله مخ کې تیر شوې ده کنن ز تاسو را کې نستم نو لس کاله مخ کې خاطره راته یادې کی سي یوسفزي سي په پیښور کې په پلان کې ځای کې لس کاله وړاندې مالې دلې د پزین کې موجود وي دا شان د دې تجربه په اړه راته وایي
استعمال غواړي کنه د یاد پورې خبرې لکه یو ورځ بګاړي کې ما چور بٹن وته مو وایو تاسو ته سوای چور بٹن ما په گاڑی کې لګول خو بیا زمانه هیرو چې ما په چور بٹن لګول سار مې چې کله سٹارټ وو نه سٹارټ نو نیمه ګنټه ګنټه مې په ځان ستړی کو نه سٹارټ نو بیا راته ورور مې وایي چېر په دې کې چور بٹن خو به نه لګول نو ما ته چاو چور بٹن نه لګول نو روس ته بیا ما ته پته ولګی دا چې دې کې ما چور بٹن لګول خبر دی چې کم علم ستا سره راغې په حافظه کې پروت ته اغه ځای کیږي نه خو که فرض کله که په دې کوټه کې بنیادم ناشته په کوټه کې داغه سره ډیر سامانونه پراته دي نو پای کې څه سامانونه د ګردونو لاندې شي څه سامانونه د نور سامان لاندې شي نو بیا دنه هیر شي چې را غفلانه سي چرته نو چې کله دا هغه سیس په حق ل ذکر راشي نو خامخا را یادېږي چې را دلته چرته پروت ته خو لټول بغواړي نو دا لټول چې دي د دې لپاره دغه سیس پریکټس کول دا بیا بیا د دې اعاده کول چې ضروری چې کله هم بنیادم د میدان د پاره د یو کار د پاره مهنت کوي نو چې د سره صلاحیت موجود نه ده مهنت کولای شي او صلاحیت څه شه ده ته که اظهار کې په یو موضوع خبرې کړو چې تاسو سره کومه مطالعه کومه تجربه کومه مشاهده د سره ده نو هغه به په استعمال کراولي نو علم چې یو زل زده شي بیخي نه ضایع کیږي خو البته دا ده چې د نور سيزونو نه لاندې کیږي نو په کار ده چې کوم غیر ضروري سيزونه په ذهن کې چې بهارو وسته شي او دا کار سيزونه وخت په وخت ډوډیو سندلې
دا ډیره جالبه خبر او د لوستونکو لپاره ماته جالبه ښکاری هغه څوک چې کتابونه مطالعه کوي د کتابونو د مطالعه شوق لري هغه باید دا سی یو فکرونه کیسي ارسوای هغه تریویریږي